ټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
ستړي مشه د ازادي رادیو پی یو استودیو څخه مو ز واصل وسال هر کله کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د پروګرامونو پر اغیزمنتیا ټینګار کړی او د دې سازمان په بنسټونو کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي په وروستیو کلونو کې د شمالي کوریا کړکیچ تر ټولو لوی بحران بللی. د دې ساعت لومړۍ نیمایي خبري مطالب او دویمه نیمایي نور بس ته اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
پیژندل سوی لرغون پوه ایچ نانسی دو پری چې څو لسیزې د افغانستان د لرغونو آثارو پر راټولولو او نړۍ ته یې پر پیژندلو کې کار کړی و له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو او داعش ډلې د قوشتېپې او درزاب ولسوالۍ ترمنځ 3 مسافر له ځان سره بیولې دي. برېتانوي چارواکي اندېښنه لري چې روسیې او ایران ممکن له شمالي کوریا سره مرسته کړې وي چې د اټومي وسلو په جوړولو کې ناببره پرمختګ وکړي. پیژندل سوی لرغون پوه ایچ نانسی دو پری چې څو لسیزې د افغانستان د لرغونو آثارو پر راټولولو او نړۍ ته پر پیژندلو کې کار کړی و پرون له دې نړۍ سترګې پټې کړې. هغه د مرګ په وخت کې 90 کلنه وه. نانسی دو پری د افغانستان د ملي موزیم د غلاستو یو آثارو په بیا موندنه او ثبتولو کې مهم رول لوبولی و. په وروستیو کې په کابل پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو مرکز تاسیس کړی و او تر پایه یې د دې مرکز مشري کوله. بېلابېلو کلتوري ټولنو، لیکوالو او فرهنګیانو د میرمن دو پری پر مړینې شنی شولې ده. میرمن دوپری د افغانستان د تاریخ او لرغونو آثارو په اړه څو مهم کتابونه او زیات مقالې لیکلې دي. هغه ته د افغانستان لپاره د خدماتو له کابل د افغانستان طبیعت هم ورکول سوی وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 40 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د تیرو 24 ساعتونو په موده کې دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په ننګرهار، کونړ، نورستان، کاپیسا، پکتیا، لوګر، اورزګان، بادغیس، بلخ، فاریاب او هلمند ولایتونو کې سوي دي. اعلامیه وایي چې په دغو عملیاتو کې 15 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په 10 ولایتونو کې 14 تصفیوي او 10 خاص کمانډوي پوځي عملیات سوي دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې غړو د قوشتېپې او درزاب ولسوالیو ترمنځ لار کې 3 مسافر له ځان سره بیولې دي. د قوشتېپې ولسوال امین الله امین نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو او داعش جنګیالیو پر دې لار تر نښتې وروسته پاتکونه اچولې دي. ولسوال وایي د داعش جنګیالیو پرون ناوخته کله چې د مسافرو یو کاروان له قوشتېپې څخه د درزاب ولسوالۍ پر لورې روان وو ودروه. 14 مسافرې له ځان سره بوتلل. دی وایي چې ولې طالبان بیا د دغو مسافرو له ډلې 13 تنه د گردن کلی پر لوري له ځان سره ویولې دي. د قوشتېپې ولسوال وایي وسلوالو طالبانو دغه مسافر له داعش سره او داعش تلې دغه کسان له وسلوالو طالبانو سره د همکاري په تور له ځانونو سره ویولې دي. د بریتانیا ټلګراف ورځپاڼه وایي بریتانوي چارواکي اندېښنه لري چې روسیې یا ایران به ممکن له شمالي کوریا سره مرسته کړې وي چې د اټومي وسلو په جوړونه کې ناببره پرمختګ وکړي. ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې لیکلي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څېړنې کوي چې آیا اوسنیو او پخوانیو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو له شمالي کوریا سره د اټومي وسلو او اټوم لېږدونکو توغندیو په جوړولو کې مرسته کړې ده او که څنګه. د ورځپاڼې په حواله پر ایران تر ټولو زیات شک کیږي خو روسیه هم له شکه وتلې نه ده. ورځپاڼې ته د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو و چې نمونې نه ده اخیستل سوي ویلي په دې باور نسی کېدی چې د شمالي کوریا ساینس پوهانو دي په یوازې توګه اټومي وسلې جوړې کړې وي. تازه اټکلونه ښیي چې د ایرما په نوم زورور طوفان د امریکا په فلوریدا ایالت کې ټمپا ښار ته مخه کړې ده. دا طوفان د کیوبا او کربین د نورو ټاپوګانو له ځپلو وروسته په شدت د فلوریدا لوري ته روان دی. د فلوریدا ګورنر یوالي ریک سکاټ پرون ناوخته یوه کانفرنس ته وویل
د خلکو د ژوند خوندي کول زموږ مهم لومړیتوب دی. موږ به د کورنیو د خوندي کولو لپاره هر هڅه وکړو. زه له ټولو غواړم چې پر خپلو ګاونډیانو، کورنیو او ملګرو نظر وساتي.
په امریکا کې د طوفانونو ملي مرکز پرون شنبه اټکل وکړ چې د میامی شهر د ایرما طوفان له مستقیم خطر سره مخامخ نه دی، خو بیا هم زورور باد او باران شایي په نږدې سیاحتي ساحو کې د ویجاړۍ سبب سي. تر دې وړاندې د طوفان درجه 15 بلل سوي وه، خو اوس درې درجه ګڼل کیږي. د دې طوفان سرعت په هر ساعت کې 200 کیلومتره اټکل کیږي. د فلوریدا ټمپا شهر له 1921 میلادي کال را په دې خوا له کوم سخت طوفان سره نه و مخامخ سوی. تر اوسه پورې د ایرما طوفان له کبله په کربین ټاپوګانو او کیوبا کې د شلو تنو د مړینې خبره تایید سوی دی. او د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو دفترونو ویل چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د غښتلیو اړیکو او سیمه ییز امنیت لپاره به ګډ کار وکړي. سپین ماڼۍ پرون شنبه وویل چې ولسمشر ټرمپ په سیمه کې د ثبات د پیاوړتیا لپاره د امریکا او ترکیې پر ژمنو ټینګار وکړ. د ترکیې د ولسمشر دفتر وویل دواړو مشرانو د امریکا د متحده ایالاتونو او ترکیې ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت یادونه وکړه او په سیمه کې د ثبات د زیاتېدو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د پرله پسې کار پر اهمیت ټینګار وکړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. هم د خبرونې د یو شمېر مهمو مطالبو فهرست. ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د پروګرامونو پر اغیزمنتیا ټینګار کړی.
جمهور رئیس ټینګار وکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمانونو له لوري د یو واحد او تاثیر لرونکي برنامو غوښتونکي یو.
جلال آباد خاریان وایي د افغانستان بانک نوې اعلان شوې پالیسي په دې ولایت کې په لوی لاس د کلدارو چلښت ته زمینه برابره کړې.
استعمال به د کلدارو زیات شي په نسبت د افغانیو، ځکه چې زه بیا خپل د بانک نه معاش اخلم، نو زه نه غواړم چې افغانۍ لاس لراوړم، ځکه چې داسې لوټونه ورکوي چې هغه موږ نه څوک نه اخلي.
په نړیوالو موضوعاتو کې بیا اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په وروستیو کلونو کې د شمالي کوریا کړکېچ تر ټولو لوی بحران بللی. د یو شمېر نورو راپورونو مطالبو تر څنګ نور بس د 19 پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو تاسو د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې پر همدې صفه اوریدئ شي. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغان ولسمشر په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازو سره په کتنه کې په افغانستان کې دغه سازمان د عملی اصلاحاتو د فعالیتونو د سرنګوالي او په کارونو کې د شفافیت غوښتنه کړې ده. د افغان ولسمشر مرستیال بیان نجیب آزاد د یک شنبه پورځ ازادي رادیو ته ویل محمد اشرف غنی په دغه کتنه کې په افغانستان کې د مرګلو ملتونو له لوري د واحد او تاثیر لرونکو پروګرامونو په چمتو کولو هم ټینګار کړی. بلخوا د نړیوالو اړیکو کارپوهان هم له مرګلو ملتونو څخه د افغان ولسمشر غوښتنه د افغانستان په ګټه بولي او وایي چې په دې سره به نړیوال د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی ولري. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان په یو راپور کې لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای محمد اشرف خانی په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د دغه سازمان د استازو په حضور کې له دوی غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د کړنو او فعالیتونو په اړه معلومات د حکومت په واک کې ورکړي. افغان ولسمشر مرستیال بیان نجیب الله آزاد یک شنبه پورځ ازادي رادیو ته ویل محمد اشرف غنی په دغه کتنه کې ویل دي چې د معلوماتو ورکړه به د ملګرو ملتونو د فعالیتونو له څرنګوالي سره مرسته وکړي.
جمهور رئیس ټینګار وکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمانونو له لوري د یو واحد او تاثیر لرونکي برنامو غوښتونکي یو، او همدارنګه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بنسټونو د کړنو او فعالیتونو په اړه معلومات حکومت په واک کې ورکول شي تر څو د فعالیتونو ترسره کولو څرنګوالی روښانه وي او شفاف حساب ورکول رامنځته شي.
د جمهور ریاست په ویپانه کې راغلی دغه کتنه چې تیر ورځ وشوه او محمد اشرف خنی ولیدی چې د افغانستان او سیمې په اړه د متحده ایالاتونو د ستراتیژي اعلان مناسب فرصت دی چې د شته وضعیت د ګټې او خوالي لپاره باید ورڅخه کار واخیستل سي. همداشان ښاغلی غنی ولیدی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو هیڅ بنسټ نشي کولای د هیواد له وزارتونو سره د پروژو دو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي او دا پروژې باید د کابینې له غونډې څخه تیر شي تر څو حکومت او خلک په جریان کې ووسی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدماچ یا مموتو د ملګرو ملتونو سازمان بنسټونو کې د رغند اصلاحاتو راړلو لپاره د جمهور ریاست لارښوونې او واضح لیدلوري ګټور بللی دی او ولیدي چې د دې لارښوونې په رڼا کې به په راتلونکي پلانونو کې کار وشي. ښاغلی مموتو ولیدي چې دا کار په طریقې کې تغیر او ګډې همکاري ته ژمن یو او زموږ تمرکز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بنسټونو په فعالیتونو کې د اصلاحاتو او مؤثریت په راوړلو دی. د نړیوالو چارو کارپوهان له هغې ډلې قدرت الله ځواک له ملګرو ملتونو د افغان ولسمشر غوښتنه د افغانستان په ګټه بولي او وایي چې په دې سره به نړیوال د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی ولري.
افغانستان په ګټه تمام کړي او همدارنګه به موږ خپلې ازادۍ او د ملي حاکمیت پوښتنه مو چې ده هغه به موږ ورسوي یو لاوم نیسي.
ښاغلی ځواک زیاتوي افغان حکومت هڅه وکړي چې په افغانستان کې د ټولو بهرنیو او کورنیو مرستندویو موسسو او بنسټونو کارونه وارزوي او د کارونو د ښه مؤثریت لپاره د ورسره لنګدې کار وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د پروګرامونو پر اغیزمنتیا ټینګار کړی او په دې برخه کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې. په همدې موضوع تم کېږو. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم په ورته وخت کې د چارو کې د لا شفافیت او اغیزمنتیا لپاره له ملګرو ملتونو د ولسمشر غنی غوښتنه پر ځای بولي. زما همکار حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپوه بشیر عاطف سره په دې اړه مرکه کړې.
بلې، ولسمشر تور زمخ کې هم د ملګرو ملتونو له مرستیال سره په کتنه کې غوښتنه کړې وه چې پر افغانستان باندې د پاکستان لخوا د عراقي داریو او دغه راز د توپونو د ډزو مخه ونیسي. ملګري ملتونه ځان ته خاصي دندې لري د ملګرو ملتونو د منشور په چوکاټ کې. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د پردیو د لاسوهنې سره مخامخ دی او څو سوزلی هم افغان حکومت د ولسمشر او اجرایی رئیس په ګډون او دغه راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي په ګډون څو سوزلی شکایتونه وړاندې کړي دي په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو د مداخله په اړه. زه ګمان کوم د ولسمشر اصلي موخه دا ده چې ملګري ملتونه په دغو برخو کې خپلې چارې شفافې کړي او د افغانستان غوښتنو ته مثبت ځواب وایي.
عاطف صاحب، که څه هم تاسو یادونه ورته وکړه د پاکستان موضوع ته، خو دغه مثلا نوې نه ده او تقریبا 14 کاله کیږي چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو یا لاغې وړاندې هم دا موضوع مطرح کیږي. نو څه فکر کوئ چې ولې ملګرو ملتونو تر اوسه په دې برخه کې اقدامات نه دي کړي چې اوس حکومت غواړي په یو شکل فشار راوړي؟
زه ګمان کوم تر اوسه یعنی بیلابیل ستونزې په دې برخه کې موجودې وي. یوه ستونزه افغان حکومت پورې مربوطه وه په تېرو کلونو کې، او هغه دا چې په رسمي توګه د اسنادو او مدارکو په وړاندې کولو سره ملګري ملتونو ته مراجعه نه وه کړې. ګمان داسې کېده چې کله په افغاني رسنیو کې او ځینو بهرنیو رسنیو سره په مرکو کې دا مسله یاده شي نو دا د شکایت په معنا ده. حال دا چې قانون دا نه مني، شکایت باید په رسمي توګه په اسنادو سره مستند ملګرو ملتونو ته وسپارل شي. او دویمه مسله دا وه چې ملګری ملتونه هم په افغانستان کې بیل شکه حضور لري، سیاسي نمائندگی هم لري. دوی هم تر اوسه پورې خصوصا په یو څو کال وړاندې داسې دقیق اطلاعات او څېړنې نه درلودې چې په افغانستان کې څه تیریږي، خصوصا د افغانستان په ولایاتو کې. نو زما په نظر د افغانستان د دغه شکایت هم په ځای دی چې د شفافیت غوښتنه کوي، او ملګری ملتونه هم دومره نشو ملامتولی ځکه چې هم معلومات کم و او هم د افغانستان لخوا ورته رسمي مراجعه نه ده شوې.
بله، عاطف صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې ولسمشر غني همداراز غوښتنه کړې چې له دې وروسته باید د ملګرو ملتونو چارې لا اغېزمنې شي. نو د ملګرو ملتونو چارې اغېزمنتیا په څه معنا کېدای شي؟
د ملګرو ملتونو چارې او فعالیتونه هغه وخت کېدای شي ډېر اغېزه ولري چې د افغان حکومت او دغه راز د افغانستان د مدني ټولنې سره په همغږۍ کې ترسره شي. یوه لویه ستونزه چې په تېرو کلونو کې موجوده وه او تر اوسه پورې هم ده، د افغانستان او د هغو هیوادونو او ټولنو ترمنځ د نه همغږۍ ستونزه ده چې په افغانستان کې په ټوله کې د سولې او ارامتیا او د پرمختګ لپاره کار کوي.
د سیاسي چارو کارپو بشیر عاطف چې د ولسمشر د هغې غوښتنې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې چې د ملګرو ملتونو څخه د پروګرامونو د اغېزمنتیا او د اصلاحاتو غوښتنه کړې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي رادیو اوري دا او نور پرنه تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم ولولې او الته ځنې ویډیوي راپورنه هم وګورئ. د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم هله ده چې خوښ کړئ، الته هم ګڼ شمېر مطالب او موضوعات تاسو لوستلای او لیدلای شئ. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام روانه لانجه په څو کلونو کې د نړۍ تر ټولو خراب بحران دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش لیوی فرانسوي ورسپانې سره په مرکه کې ویلي چې د شمالي کوریا بحران ته ډېر اندېښمن دی او یو ډېر جدي ګواښ دی چې نړیواله ټولنه په دې اوسمهاله کې ورسره مخ ده. د دې مسلې په اړه د ازادي راډیو خبر د مرکزي برخې د رپورټ جزئیات فرشتې جلالزی لوستې دي او معلومات راکوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي څه وړاندیز وکړ چې دا بحران باید څرنګه پای ته ورسیږي؟
وصال صاحب، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې د شمالي کوریا اټومي لانجه په وروستیو څو کلونو کې تر ټولو یوه جدي ستونزه ده د نړیوالو لپاره. ګوتریس ویلي دي چې دغې لانجې ته د ډېره زیاته اندېښنه لري. هغه ویلي دي چې په ګذشته کې داسې جګړې پېښې شوې دي چې د ډېر فکر او غور پر اساس پیل شوې وې، خو داسې بحرانونه هم پېښ شوي دي چې د کم فکر او بې پروايي زیږنده وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویلي دا ډیره مهمه ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټول غړي په یو خوله او متحد پاتې سي او د شمالي کوریا د رواني لانجېته چې اټومي پروګرام ته پرمختګ ورکوي او د بلستیک میزایلو پروګرام لري ځواب ورکړي.
بله، د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پر شمالي کوریا د بندیزونو یو نوې طرحه هم لیږلې ده. د هغه په اړه ګوتریس سوویل
و د ملګرو ملتونو د عمومي منشي وویل دا ډیر مهمه ده چې امنیت شورا کې څه پریکړه لیکونه چې صادر شوي دي د دوه ټولو درناوی وسی او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د بلستیک میزایلو د پروګرام د پرمختګ مخه ونیول سي. هغه وویل چې د امنیت شورا یووالی او اتحاد باید په هر بیا چې ټینګ وساتل سي، ځکه د پوینا د یوازنی لار چې یو ډیپلوماټیک ابتکار او د بری امکانات پیدا کولای شي. ګوتریس د ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحدو ایالاتو ماموریت د سپتمبر په 8 نیټه رسمن د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې په امنیت شورا کې پر هغه پریکړه لیک رای واچوي چې په شمالي کوریا د سختو اقتصادي بندیزونو غوښتنه پکې سوي ده. د پریکړه لیک لکه څنګه چې تاسو ویل د امریکا متحدو ایالاتو برابر کړی دی. امریکا غوښتنه کړې ده چې د سپتمبر په 8 نیټه یعنی سبا د دوی له لوري امنیت شورا ته په وړاندې سوي پریکړه لیک باندې راګیري وسی. امریکایي ډیپلوماټان وایي چې د سختو بندیزونو غوښتنه یې ځکه کړې ده چې شمالي کوریا د خپل اټومي او د میزایلو د پروګرام د بندولو لپاره مذاکرو ته مجبور سي. واصل صاحب، د امریکایي رسنیو لمخې دا سی ویل کیږي چې د امریکا په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت په خپل د غوړاندیز کې غوښتنه کړې ده چې د شمالي کوریا ته د تیلو پر وارداتو بندیزونه ولګیږي، څو دغه هیوادونه سکه ولای چې تیل وارد کړي، او همداراز د شمالي کوریا پر منسوجاتو باندې بندیز ولګوي چې د صادرېدو مخنیوي وسی. په ځنګړي ډول د شمالي کوریا د نساجي تولیدات باید نړیوالو هیوادونو ته د صادرېدو څخه باید منع سي، او همداراز د شمالي کوریا پر ولسمشر کیم جونګ اون یې د بندیزونو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې د هغه شتمنۍ باید کنګل سي او باید اجازه ورنکړل سي چې سفر وکړي.
بله، ډیره زیاته مننه فرشته جلالزی کور ودان. ډیره مننه کول خپل همکار فرشته جلالزی نه چې تاسو ته مکمل معلومات وړاندې کړل. د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام روانه لانجه په څو کلونو کې ویل شوی چې د نړۍ تر ټولو خراب بحران دی. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو. اقتصادي خبرونه زما همکار مرزی احمد زی چمتو کړی.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت مسولین وایي دغه وزارت د قانونو د کیندنې په برخه کې د لویو او وړو تړونونو لپاره نوي اصول وضع کړي دي. دغه وزارت وایي عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته ویل په ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې د تړونونو پر وړاندې د پرتو ستونزو لپاره د حل لارو د لټولو په هڅه کې دي.
په دې اساس د قراردادونو د یو معین وخت لپاره نه تړل کیږي. عمده دلیل هم همدا دی چې تر هغه پورې چې یو داسې میکانیزم جوړ نه شي چې موږ د ټولو قراردادونو نه نظارت ونکړو او هغه سیمې چې په امن کې دي هغه سیمونه موږ نظارت ونکړو، موږ نشو کولی قراردادونو خواته لاړ شو.
د ننګرهار د شوکانو د شرکتونو د ټولنې رئیس اجی محمد ولی ازادي راډیو ته ویل کچری د قانونو وزارت ورسره تړونونه نوی نکړي زرګونه کسان به وزګار شي او شرکت لرونکو ته به هم په میلیونونو ډالر تاوان ورسیږي. په ننګرهار کې د شوکانو ډبرو د کیندلو 8 شرکتونه او دغه شان د پروسس 20 فابریکې موجود دي. د کندهار په ژړۍ ولسوالۍ کې ډېر ژر کرنیزو توکو ته د بازار موندنې په هدف کرنیز نندارتون پرانیستل کیږي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې کرنیز محصولات لکه انار، انګور او دغه شان کرنیز ماشینونه، کرنیز او حیواني درمل په 50 غرفو کې نندارې ته ایښودل کیږي. تېر کال دغه نندارتون په 50 ولسوالۍ کې جوړ شوی و. دغه نندارتون د فوډ زون په مالي همکارۍ جوړیږي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړې 1180 افغانۍ، د بوري 500 کیلو بوجۍ 1900 افغانۍ، د وریځې او درینې منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1180 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني 18 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدار 641 افغانۍ.
مننه چې ازادي راډیو مو غره کړی دا او نیم ساعته خبری مجله دمګړی تاسو اورئ. اوس هم اقتصادي موضوع لرو. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بای په افغانستان کې د هند پنګونه به په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور پیکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال په افغانستان کې د هند د اقتصادي رول د پراختیا غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي د هند لخوا په افغانستان کې د پنګونې پراختیا د دغه هیواد له پرمختګ سره مرسته کوي. اجمل تورمان راپور لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي که امریکا او د سیمې هیوادونه په قاطعیت سره د ترهګرۍ پر وړاندې په خپلو پریکړو عمل وکړي، پاکستان نشي کولای د هند د پنګونې د پراختیا په صورت کې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن کړي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي محمد داود کلکانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د هند پنګونه به په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور پیکه کړي.
زموږ د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان لاسوهنې ښکاره دي، خو که د سیمې هیوادونه یا هند په افغانستان کې پانګونه وکړي او افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي، په افغانستان کې پانګونه به د دې لامل شي چې په دغه هیواد کې جګړه او د ترهګرو حضور کم او ضعیف شي.
دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز په افغانستان کې د هند د اقتصادي رول په پراختیا ټینګار کړی دی. نوموړي د خپل هیواد د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیسیون کې ویلي هیواد هیله من دی چې هند په افغانستان کې د پام وړ پانګونه وکړي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال په افغانستان کې د هند پر رول ټینګار کړی او له یاد هیواد څخه د ترهګرۍ پر وړاندې د ریښتینې مبارزې له امله مننه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې د دغو خنډونو سره سره چې ویل کېږي د پاکستان لخوا د افغانستان پر وړاندې موجود دي، په افغانستان کې به د هند فعالیتونو پراخېدل پاکستان لا زیات اندېښمن نه کړي. ایا دا مسله به د دې لامل نشي چې پاکستان افغانستان ته نور ستونزې هم جوړې کړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو طاهر هاشمیان ورته ځواب وایي.
اگر قاطعیت امریکا در تطبیق
کچیر امریکا د خپل نوې ستراتیژي په پلي کولو کې قاطعیت ولري، شاید پاکستان دفتن د ځان په ګټه او یا د افغانستان په ضرر څه و نشي کولای. دا ټول په دې پوری تړلې دي چې لوی هیوادونه څه ډول دریس خپلوي او د افغانستان د قضیه په اړه څومره جدي او قاطع دي.
افغانستان چقدر قاطع او جدي دی؟
پاکستان له پوخاره هيسه په افغانستان کې د هند حضور او رول پاړه اندېخمن دي او په افغانستان کې د هغه هیواد فعالیتونو ته د شک پسترګ ګوري. خو افغان چارواکو تل دا ټینګار کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او متوازنه بهرنۍ پالیسی لري.
اوس هم زو ننګرهار ته جلال آباد خاریان وایي د افغانستان بانک نوې اعلان شوې پالیسي په دې ولایت کې په لوی لاس د کلدارو چلښت ته زمینه برابره کړې. خو بلخوا د افغانستان بانک مسؤلین وایي د افغانیو د چلښت په برخه کې ځینې محدودیتونه یې په دې خاطر راوستي چې خلک د خپلې کرنسۍ حفاظت وکړي. نړۍ نور حال زموږ خبریال شاه محمود شینواره راکوي.
د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي د افغانستان بانک نوې پالیسي په لوی لاس د کلدارو چلښت زمینه برابره کړې او خلک هڅه کوي چې راکړه ورکړه په کلدارو وکړي. په دې وروستیو کې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې د افغانیو هغه نوټونه چې پرې زیات خطونه شوي وي، تیزاب پرې شیندل شوي وي او یا هم سوري شوي وي د چلښت وړ نه دي. خاریان وایي د همدې اعلان سره سم شخصي بانکونه او صرافان زړې افغاني او معمولي د غلرونکي لوټونه له خلکو نه اخلي او دې کار خلک مجبور کړي دي چې د افغانیو پر ځای کلداري له ځان سره وساتي او راکړه ورکړه په کلدارو وکړي.
چې توش کلم مان کې خط شوی هغه پیسې منګ نه خو اوس په خار کې په جلال آباد کې هټیوالي یا تجاران یا صرافان دي هغه چې په مثال په روپو مانی یا په افغانۍ مانی معمولی ختم ک شوی هغه نه اخلي. د خپل خلک مجبوری کې چې لاړ شي افغانۍ به خیروان اخلي او کلدارو مانی راکړه ورکړم په کلدارو وکړي. په ننګرهار کې به عام خلک چې دي هغه به افغانۍ ته ځرونه خکې کوشش کوي چې د افغانۍ نظام ساتي او د ټوله راکړه ورکړه په بهرنۍ کرنسی مانی وکړي.
استعمال به د کلدارو زیات شي په نسبت د افغانۍ ځکه چې زه به خپله د بانک نه معاش اخلم نو زه نه غواړم چې افغانۍ لاس نه راوړم ځکه چې داسې لوټونه ورکوي چې هغه موږ نه څوک نه اخلي.
نو په ده سره چې دا زموږ په عوامو زموږ په خلکو باندې ډېر زیات بد تاثیرات لري چون زموږ مامورین چې دي د دوی ماشونه افغاني دي او د سر قیمتونه لوړیږي د پیسو د ارزښت د خرابېدلو سره نو په ټولنه او په ټول منفی اثرات یې سخت زیات دي نسبت ګټې ته.
په ننګرهار کې د افغانستان بانک رئیس مولوي احمد زید توحیدیار بیا وایي د افغانستان بانک د نوې پالیسي په دې هدف نه درمنځ شوی چې د کلدارو چلښت زمينه برابره کړي. د ویل دي پالیسي څخه د افغانستان بانک هدف دا دی چې افغاني بانک نوټونه خوندي او روغ وساتل شي.
د دې هدف لپاره د سیاست بانک مخکې نه دی اچولې چې کلدار ته خدای نه خواسته د ترویج وکي یا فرض مسل د کارګار د پاره دا یو کمپاین وکي. البته دا د دې لپاره چې د افغاني نوعیت باید خوسي، افغانان باید افغاني په بکسو کې وساتي، ښه حفاظت وکي، په غوړو لاسو یې ونیسي، د تیزابي لاسونو باندې ونیسي، خطونه پې ونه کړي، د نوټ څخه کتابچه جوړه نه کړي. آینده که څوک خط وکړي هغه به مجازات کیږي او اولنی مجازات به دا وي چې هغه نوټ باید نه چل شي.
نوموړی وایي دوی د خپلې نوې پالیسۍ له پیلېدو وړاندې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړی و چې دغه ډول بانکنوټونه د چلښت وړ نه دي. خو اقتصاد پوهان په دې فکر دي چې افغانستان د هغو ملکونو په څیر پرمختللی نه دی چې دا ډول پالیسي دي پکې مثبت اغیز وکړي. د پوهنتون استاد او اقتصاد پوه تاج محمد تمکین وایي که څه هم د افغانستان بانک د نوې پالیسي د افغانیو د ارزښت د لوړولو په هدف اعلان شوي، خو په خبرې په اوسنیو شرایطو کې دا ډول پالیسي د افغانیو په ترویج منفي اغیز غورځوي.
زما د خپل شخصي نظر په اساس باندې د هر هیواد مرکزي بانک دنده لري چې هر قسم بانک نوټي باید وایخلي. شاید د افغانستان بانک رهبری هیئت په دې کې یو څه مثبتې نقطې په نظر کې نیولې، خو زه فکر کوم په داسې حال کې چې زمونږ ولس په ډېره کمې سلنې سره د خپلو افغاني بانک نوټونو څخه په سوداګریزو معاملو کې کار اخلي، دومره سټریکټ او دومره سخت اقدام هم کول د افغانیو د ترویج لپاره سخت ضربه رسوي. واقعا په دې کې شک نشته او زه هیله من یم چې افغانستان بانک په دغه پریکړه باندې یو ځل بیا هم تجدید نظر وکړي.
د جلال آباد د خاریانو په خبره لکه نه هم چې د افغانستان بانک نوې پالیسي اعلان کړې د افغانیو پر ځای د کلدارو راکړه ورکړه ډیره شوي او خلک د دې کار لامل هم دا یادوي چې دوی ته هغه کرنسي ارزښت لري چې د زړښت او چلښت سره خپل ارزښت د لاسه ورنه کړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم آیا پوهیدئ د لړۍ یوه نوې برخه عصمت سروان وړاندې کوي.
فلیپس کمپنی چې له څو لسیزو راهیسې ټلویزیونونه جوړوي نوی ټلویزیون نندارې ته وړاندې کړ چې د کوانټم ډاټ له ټکنالوژۍ څخه پکې استفاده شوې ده. دا ټکنالوژي رنګونه روښانه او ښکلي شي. تر اوسه د کوانټم ډاټ له ټکنالوژۍ یوازې سامسنګ کار اخیست. د فلیپس کوانټم ډاټ ټلویزیون 8502 نومیږي. اندازه یې 55x55 انچ ده. دا تلویزیون پر کوانټم ډاټ سربیره امبلایټ سیستم لري چې رنگونه د تلویزیون پر شاتنیو برخو چلوي. کوانټم ډاټ ټکنالوژي د کوچنیو کریستالونو په مرسته د تلویزیون ال سی ډی شیشې ته رڼا لېږدوي. ال سی ډی د او ال ای ډی تلویزیونونو خلاف روښانه تصویر جوړوي.
د دې سات لومړی نیمایي برخه د مهمو خبرونو د سرټکو په وړاندې کولو سره پای ته رسیږي چې سلیم احمد صالح تاسو وړاندې کړی او لغه ورسته نور بس ته اونیس پروګرام به تاسو ته حدیث پر دې وړاندې کړی.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پیژندل سوی لرغونپوهې ایچ نانسی دو پرې پر مړینې خواشیني څرګنده کړه. هغې څو لسیزې د افغانستان د لرغونو آثارو په راټولولو او نړۍ ته یې په پیژندلو کې کار کړی و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 9 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د جوزجان ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې غړو د قوشتېپې او درزاب ولسوالۍ ترمنځ لار کې 3 مسافر له ځان سره بیولې دي. برېتانوي چارواکي اندېښنه لري چې روسیې یا ایران ممکن له شمالي کوریا سره مرسته کړې وي چې د اټومي وسلو په جوړونه کې ناببره پرمختګ وکړي. د امریکا او ترکیه د ولسمشرانو دفترونو ویل چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او رجب طیب اردوغان په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې د غشتلو اړیکو او سیمه ییز امنیت لپاره به ګډ کار وکړي. او تازه اټکلونه ښیي چې د ایرما په نوم زورور طوفان د امریکا په فلوریدا ایالت کې ټمپا شار ته مخه کړې ده. دغه طوفان د کیوبا او کربین د نورو ټاپوګانو له ځپلو وروسته په شدت د فلوریدا لوري ته روان دی.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر ده. نور بسته یا شکست سکوت اونې خبرونه ته ډیر خراغلی د خبرونه در طبيعه هم ز محمد حدیث پردیس ته نیم ساعت په مخه د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د خبرونه موضوع مو د خزو تعلیم او یا د خزو تعلیم څومره اهمیت لري د دوی په ټولنیز ژوند کې په همدې موضوع سره غږیږو. نن مو ملمنی ته هم بلنه ورکړې ده. زموږ ملمنه ده په نننۍ خبرونه کې مقدسه تلواله مدني فعاله له نیکه مرغه زموږ بلنه یې منلې او سټوډیو ته راغلې. تلوال صاحب میره ډیر ښه راغلې خبرونې ته.
مننه ستاسو ټولو همکارانو ته سلام وړاندې کوم او همدغه رنګ ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته.
علیکم السلام. تلوال صاحب ما وبخښئ چې مخکې تاسو ته راشم. قدرمنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې لمونږ سره اړیکې ونیسئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0995 40 50 22 و 15 50. د خبرونې موضوع ده د خزو تعلیم یا د خزو تعلیم د دوی په ټولنیز ژوند کې څومره تاثیر لري. په همدې موضوع سره غږیږو. که تاسو هم کوم نظر لرئ را سره شریک کړئ او که کوم مشخصه پوښتنه لرئ نو له ملمنې هم پوښتلی شئ. اتلول صاحب غوښتل مې په پیل کې دا راته ووایئ چې ستاسو له نظره د خزو تعلیم د دوی په ټولنیز ژوند څومره اغېز لرلی شي.
مننه. زه غواړم هغه خبره چې بالکل عام دی او ټول خلک په غیب باندې بلدي هغه دا ده چې کله چې موږ یو نارینه لپاره تعلیم ورخیو نو موږ یو کس آباد کړی ده. خو کله چې موږ یو میرمن ته فیصله تعلیم ورخیو نو تاسو پوښتئ چې ټولنه تعلیم یافته کیږي. ځکه چې ښځه هغه کس ته چې خپل اولادونو سره ډېر نږدې اړیکې لري او ډېر زیات همیشه تماس ورسره لري. که چیرته یو مور ونشي کولای چې خپل ماشومانو سره همکاري وکړي نو د دوی ماشومان هم دا خودل شوی ده چې دوی ډېر زیات پاتې راځي په تعلیم تربیه کې. آن دا چې کله کله ماشومان کله چې ویني چې مور ورسره مرسته نشي کولای پلار په کور کې نه وي نو دا د دې سبب ګرځي چې هغه کله چې خپل زده کړې نه زده کوي او په خوانځي کې هم د معلومانو د خوانه لګزره د فشار لاندې چې پات وی حسوي نو د دې پیسې کړي چې هغه زړه توري کیږي او بالکل خوانځي خوشي کوي. کله کله په دې اقلیم چې زمونږ د اکثریت ډیر کسان چې په اسلام بي سواد دي لاغه په خوانو یو کسان هم چې ما پښتنه کړي چې مختب کې ډیر زیات دسه قویدات وخل ټکول د دې لپاره چې هغه وه سوي چې پات حتمانه زده کړو کې دا د دې بایس ګرځیدل چې اکثره کسان مکتبونه په نیمایي کې پریدي. یعنی کله چې وینم په خواني کسان هم اکثره دوی مکتب سره پات نه درسولې او زه د نن ورځې د هیواد ناخوالې چې وینم دا زمونږ د بي سوادۍ ډیره برخه ده چې متاسفانه زمونږ نه هر څوک ډیره اسانه سو استفاده کولای شي.
بلې اتلول سه به می موضوع ما میامدم شما اشاره کردین کې مشکلات متعدده کې در جامعه ما شما موجود است. ای هم یک از دلایل بوده کې یعنی مانع واقع شده. سوال مشخصا نی تو پرسان میکردم که به نظر شما چقدر در جامعه ما شما مشکلات اجتماعی و یا در کل اگر بگوین که شرایط سازگار به ای است که زنان و دختران تعلیم بکنه و به ای اصل دسترسی پیدا بکنه؟
تو جایی که همه هموطنهای ما آگاه هستن که ما فعلا الحمدلله مکاتب بسیار زیاد فعال هستن، در پالی مکاتب دولتی مکاتب خصوصی هم بسیار زیاد فعال هستن. یعنی ما کمبود مراکز آموزشی نداریم. چیزی را که ما کمبود داریم خود مردم هستن که باید علاقه پیدا بکنن و بخصوص والدین گرامی که باید اینا اجازه بدن که دخترایشان که آینده ساز جامعه خود هستن، آینده ساز فامیل خود هستن، اونا آموزش ببینن. یکی از چیزهایی که من بسیار زننده میبینم، ما با چندین برنامه هم گفتیم، خداست که روز شوه که دولت افغانستان و وزارت تعلیم تربیه دست به کار شوند که ما وقتی که میخواهیم که یک دختر تعلیم یافته شوند و کاملا به پای خود استاده شوند، پس ما چرا در قانون مدنی اجازه دادیم که دخترها در سن 16 سالگی و 15 سالگی به ازدواج برن؟ این خودش باعث از این میشه که مانع تعلیم تربیه از او شوند. ما فکر میکنم که این اثبات هم شده که یک زن که هیچ تعلیم نمیکنه شاید بهترتر باشه کسی که ناقص تعلیم تربیه میبینه. بله. از این سبب ما به اکثر ولایات رفتیم، ما و جمعای خانم‌ها صحبت کردیم، امرای دخترای جوانشان صحبت کنیم. شما مطمئنن اگر به حرف ما اعتماد میکنین اونا نماز درست ادا کرده نمیدونن؟ پس ما اگر خودم مسلمان میگیریم یک رکن اساسی اسلام آموزش تعلیم تربیه است. شما جوابگوی آخرت هم دخترای خود هستین.
بله.
پس از این سبب بسیار زیاد ماست که سر دخترها تعلیم تربیه کنن. حداقل او قدر موضوعات آدم از پدر و مادر خود پرسان کرده نمیتونه یک دختر جوان مثل که از استادش پرسان کرده می. استادش مکلفیت داره که برش بفهمانه.
بله اتلوال صاحب ببخشین گپایتان قطع کردم، به شما پس بر میگردیم. ورزو یو څو اوریدون کی راخلو. فکر کوم عبدالواحد لوګر څخه د دوی اړیکل مونږ سره وصل شوې ده. مهرباني د خبرونې د موضوع په اړه را سره خپل نظر شریکو که کوم مشخصه پوښتنه هم لري. عبدالواحد رور، که تاسو زمونږه غاورې نو مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني خبرې وکړئ. عبدالواحد رور ست بل استاسو حکم
نه خدا سایه دما نظر خدا سایه چې مقصد کدی مهم ولا کدی چې کار کارو چې اول تعلیم سره تب کار دبل ورځ چې صحیح پور اس خار کړه چې دې دا غدا چې دې پر مرمې دې دې در ته خال کور او دې چې موږ د مشرانو انسانيت دا دې ښه اخلاق ته
بله عبدالواحد، بله 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 ورور، او بخا چه استا خبری قطع کم خبرونی دی موضوع پاره کرا سر وغا گیگی نو خبایی. ورزو یو بل اوریدون که راخلو، قدرمون اوریدون کو که دی خبرونی دی موضوع پاره را سر خبری وکی نظر شریک کم مشخص پختنه لاره. میرابانی لکم زینه ماری کنی ولی بفرمایی. وعلیکم السلام، مهربانی خبرونه تخراغ لی
امام والے محترم اجس پر جو سب تھا السلام علیکم نازاری را ټول کار کوم کا ورې دوم کوته او تاسو مهرمانی ته سلام علیکم.
علیکم السلام، مهربانی د
خبرونه قاری صاحب پرسته ماجس پر جو نظر می دادی چې څن کښتر څه اسلام لار څه کتابونه دار اوړي چې د اسلام سټي عمر دا ویلي چې هغه کس تعلیم لري تعلم لري دانش ژوندې داسې دی، هغه کس تعلیم نه لري دانش نه لري هغه کمر داسې دی، نو اوروند جوړ هم داسې لکه فلش تعلیم لري هغه جوړ دي څو هغه اوروند دی رالو حساب دې عمومي نظر دار چې تعلیم پر نر ښځې باندې فرض دی نو که چیرې یو خور تعلیم ولري ښځه مور ده ښځه خور ده ښځه د ژوند ملګرې ده ښځه د ژوند د کور دیواده که چیرې عمر تعلیم ولري دا که سبا مور شي د خپل اولادو ته سم تربیت ورکولای شي هغه ښځې چې بیا سواد دي هغه د خپل اولادونه سم تربیت کولای که چیرې ښځه تعلیم ولري د پلار په کور کې و د پلار د ورو بار نه وي او که چیرې د خاوند کور ته ولاړ شي خپل په بخت نشي ولاړ شي دا به د ژوند د مېړه د ورو بار نه وي که ښځه تعلیم ولري پاتو نزاکت کوم رول لوبولای شي دانه دانه عمومي نظر دی دا چې اوس چې تعلیم ته نه پرېښول کیږي یعنی غواړي او پلار غواړي چې زما زوی قاضي او سردوال او وزیر شي مامور شي مدیر شي او خوشاله زما لور چې ماته غواړي ګوري یا د کور اجر وکړي دا سم خرافات او رواجات چې په موږ یې کېم دي خرافات او رواجات ورکشي په سره مې د نړۍ صدا ده چې ځینې شي پکې دا دا نه خپکې ځینې جوړي څه چې د تعلیم څخه فسو استفاده یعنی د سیبي توکاته بازارو کې ګرځي دا بل وایي چې راشي د خپل نور تعلیم ته پیږي دوی وایي کوم خپل نور تعلیم ته پیږي موږ نور هم د شي له کده څه دي نور چې بازار کې به توکاته ګرځي دا چې جوړي سیبي توکاته ګرځي تاسو پیاو دوی ته سړی او د دغه جوړو سیستم چې دوی په دغه رقم ګرځي تاسو پر تعلیم باندې څونه تاسو پر مبارزه باندې څومره اغیز کولای
bale ډیر مننه قاری صاحب پښتون چې د اړیکې نیول و خپل نظر هم شریک او هم درځي پښتنه هم درلوده ورزو یو بل اوریدون کې هم راخلو چې مهرباني لکم زینه ماړی کني ولې د خبرونې موضوع په اړه سره وغږی کی به فرمایئ چې نوینده عزیز اگر صدای ما را دارین صحبت بکونین از کجا تماس گرفتین
السلام علیکم
و علیکم السلام شینواری صاحب خبرونې ته خرغلې
سلام تاسو ورور مستقیم خبرونه کوي
bale bale bale
درنه ملمنې په ګډون تاسو ځمانی ته السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
سلام سر په دې کې پښتک لسته ده لکه یو ورځ سره وکړه هغه خپلنا چې اسلام او شریعت ورکړي دي یعنی یو مذهب هم دې ورکړي خو چې څومره نه په مذهب کې یو څه هم دومره نه والته چې عملي کړي نه اول په ځان باندې تفکر دو عمل ډیر مهم دی نه خبر په هغه باندې کومه چې څنګه ومنو چې هر څه د ګل ګلزار دي بل تاسو ګورئ زمنګا ټولنې کې دا ترغیر نه جګړې جنګي د سیمان یو کوین دی او ګور یو دغه چې ترته دې د دې په سوال تلاش کې ګټاو یعنی دا مناسب ماشه مقابل کې دا کار وکا چې څومره بغټه وره څومره بخې په دې کې دا ټول دې مثبت څه ځکه چې کدوی وګورئ چې ترته دې یو چا زوی سره کوم چې کتر یا ول څورته دفتر کې پاغي او کچر تر د نور د بل تاسو سره په دفتر کې کار کوي هغه ځان ته بده غني نو پټي ایمانداري او دوی د ایمانداري خو بیا بدلون باندې دغه دا پیدا کو او دوی ته دغه خطر به چانه متوجه دي
bale
کوم حیوانات نه خوري او اندغه انسانان دي نه کته چې تاسو علي مولاجنه تولنی ته
مننه شینواری صاحب
دغه خطر نشته
سلامت او ډیره مننه شینواری صاحب او ناصر شینواری چې تماس نیول او خپل نظر شریک ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو به باور شو خپل ملمنی ته هلو دوی سره بحث مختوی سو مهرباني لکم زینه ماړی کني ولیدا مهرباني خبر یو کې مخکې لدی چې خبر یو کې د رادیو اواز مو هم ټیټ کې چې ساسو غږ مونږ سم نشو اوریدلای به فکر کوم لدی اوریدونکو سره زموږ تماس پرې شو رازو خپل ملمنې ته اتلوال صاحب اوریدونکو هم مختلف نظریات لرل او پټوله کې دوی تاکید کوي چې د خزو تعلیم مهم ده قاری صاحب پښتون یو پښتنه درلوده که تاسو یې دشکړی وي
بالکل زه خپل سلامونه دوی ته وړاندې کوم او غواړم چې ورته هم چې ډیر زیات نیک نظر درلود واقعا چې کاشکې زمونږ ټول علما او هڅوي ټولنه ودی ته چې ټول کسان باید خپل اولادونه د تعلیم لپاره سره آماده کړي او اجازه ورته ورکړي زه غواړم چې دوی ته وایم چې راځي چې په دې فکر وکړو چې دغه بعضی کسان چې د سبا ورته خطاب کو چې ادایات شوی نه دي دا یوازې په تعلیم تربیه باندې اړه نه لري کاتمن دوی تعلیم تربیه کړي د سبیلاری سوی دي تعلیم تربیه دی بیلاری لار نه ده نو هغه کسان چې خنی هغه په ذاتن خنی هڅه اوس مونږ کېده چې دومره تعلیم یافته کسان ولر خو بیا کله کله د ست نه پوي خبره کوي چې ورته حیران پات شي چې دی چې شي کې تعلیم کړای ده نو زه دی ورته غواړم چې وایم چې تعلیم تربیه د دې سبب نه ګرځي چې څوک بیلاری سي لا هم د خپل لار پیدا کړي او هغه د ځکه زبیا ورته وایم چې ناقص تعلیم تربیت دی پیسې کړي چې انسان ځان ورکی کچیر ته دوی مکمل تعلیم وکي په یو علوم کې ځان مکمل سره ورسوي او بل قسم په خپل علوم کې ځان ځکه چې یو کس ټول شیان نشي لوستلای نو زه د دې لپاره کله کله د ځوانه طبقه جنکی الکان چې پنځه ته کامیابی کی ډیر سره خپي ولا زه د شایمنه کوختو زه ورته وایم چې هر علم په خپل ځای کې یو شای دی کچیر ته موږ یو علمونه لرو د نور شیان مرته ناقص کیږي ځکه چې ټول شیان یو بل ته سره اړین دي نو همیشه کوشش وکړي چې یو علم کې ځان ورسوي سمې ورسوي کچیر ته موږ ځان سم ورسو او زموږ یو خور چې په شریعتو کې تحصیل کوي هغه هم ځان سم ورسوي نو دا بل لا برخه اتمن کمپلیټ کوي او پوره کوي نو د دې لپاره زه غواړم چې وایم چې تعلیم تربیه هیڅ کله هم د بدو اخلاقو سبب نه ګرځي هغه کسان چې په اصلاح په دې لار روان دي یا د دوی په نظر باندې به حجاب په خار بازار کې ګرځي هغه هر یو د خپل کورنۍ پوري تړاو لري نه تعلیم تربیه پوري او دا هر کورنۍ خپل پویږي چې خپل اولادونو لپاره د څه ډول محیط تاګرا تک او ګرځي دا ورته آماده کوي نو راځي چې مونږ په دغه خبرې پسونه ګرځو کېدای شي چې هغه کورنۍ مونږ یو دوه درې څلور پنځه نهایت یو سل کور ولرو خو لکن ماشالله مونږ خې کورنۍ ډیر زیات لرو کله چې ټولنه ټول میدان ته راوځي ټول تحصیل سره وکي زموږ مینه مې حق کسان چې په اسلام بیلاریم دي د دوی لپاره مزاتي اغه ساحه ولک ورته تنګيږي نو دوی به هم د غوی د تحصیل لاندې راشي ان شاء الله چې حقيقي ځکه چې همیشه اکثریت تابع دي کول دي
bale یک شنوندې دیګه ما به نام ناصر شینوار تماس گرفته بود
امي ام جواب از نو هم اگه اجازه تون باشه ما خواستم که از پیشون تشکر بکنم به خاطر از اینکه ما یک برنامه را به خاطر د قسمت جندر بود که از دید گوی ما مواد را که آماده کرده بودم یکی از زننده ترین یا برهم شکستنده ترین مسئله که جندر از هم می پاشه در افغانستان مسئله اینمی است که ما برای دختر کسی دیگه بیشتر ساحه را تنگ می سازیم ما به آقای شینوار بسیار زیاد همعقیده هستم وقتی که یک برادر ما یکی از برادرای کشور ما با یک دختر خانم در ادارهش کار میکنه اگر فکر میکنه که او بعض نواقص هر انسان نواقص داره پس چقدر خوب است من حیث یک عضو فامیل وقتی که ما و شما در یک جای کار میکنیم ما 400 500 خانه بیدار هستیم با تو خو میشیم نیستیم دیگه 400 500 هستیم امرایشان فیزیکی و روحن ولی در دفتر ما 800 900 هستیم پس چقدر پس اصل فامیل اونمو هم تشکیل یافته ما چطور میتونیم که اونا رو راهنمایی بکنیم ما در مبحث هایی که در امی پرزنتیشن جندر خود که زن یکی از شکننده های مسئله جندر در افغانستان است اوی است که اکثریت کسایی که دخترایی که فعلا به مکاتب نمیرن مکتب ترک میکنن یکی از علت هایش پشت سر گرفتن از اونا از طرف بچه ها یعنی گفته برادر ما حیوانات خوجا نیست خامی جنس انسان است و با وجود از اینکه خود چون در خانه خود خواهر دارن مادر دارن دختر دارن از دست از اونا نمیرن و از اتا کسایی که به اصلاح فاکولتای خود میگرن ترک میکنن به خاطر از اینکه امو سیستم ترانسپورتیشن تو گپا یکم ذره مشکل است کسایی که اکسس دارن یا دسترسی دارن به این موتورا میتونن استفاده کنن یگان کسایی که از راه دوردست میان از ترس همی مردها و جنس مرد بالاخره او ترک درس میکنن چون برش مزاحمت میکنن بله. اگر ما مردها واقعا اگر مردای افغانستان سر خود اعتماد میکنن اگر مردها محیط آماده بسازن شاید تمام زنها به بسیار جرات هم بر کار میان و هم بر فعالیت میان بله. مثلا ما یک رول پلی ده و پرزنتیشن داشتم که بر هم اگه جالب بود میگفت چرا شما کشیدین اتا سر یگان تا هم خوش نخورده بود ما میگم وقتی که یک دختر خانم به یک دفتر کار میکنه رئیسش میایه یک کار خوب و کامیاب میکنم، میایه دست سرشانش آفرین بچیم این کار بسیار خوب کردی. ما میگم بیاین که برادرای ما به هر سن سالی که هستن خود اجازه از ایره نتن که سن ما کلان من حیث پدر هستم، من میتونم که ایره به اصلا لمس بکنم آفرینی بتومش، به خاطر از اینکه مرد دیگه کی اوجی است، بچی دیگه کی است، فکر میکنه که دخترش و خواهرش و مادرش اگه به یک ارگان کار میکنه حتما دیگه مردا هم با او امی سلوک میکنه. بچه که خوب است هر اون کس در دفتر خود خودش متوجه باشه بله. که کدام سلوک باید اجرا نکنه تا باعث بله. پیشرفت زن چی درسه تعلیم تربیت چی درسه کار است محیط برش تنگ نسازن.
بله تاسو صبر تر گرزو قدر منوریدون کو تاسو موږک له ازادي رادیو څخه اوري ورزو یو لنډ د مراخلو برتر گرزو
په هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.
په خیر راغلی ورزو. یو څو د اوریدونکو ټلیفونونه راخلو، را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی دی. مهرباني لکم زینه اړیکه نیولې ده د خبرونې د موضوع په اړه له ده سره اړیکه پرې شوه. یو بل اوریدونکی راخلو، بفرمایئ شنوندې عزیز از کجا تماس گرفتین؟ صدای شما را ما داریم، بفرمایین. ښه، له دوی سره مو هم اړیکه پرې شوه. ورزو یو بل اوریدونکی دویم وصل شوی دی. مهرباني له کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟
سلام علیکم، محمود د فراه د ولایت.
وعلیکم السلام محمود ورور، خبرونې ته ښه راغلی.
زه دغه وایم چې دا سیس پروګرام چې دی دا د افغانستان پختای ورځ نه ده څرخولې د خلګو لور مور خور دین مکتب ته یلم کوي په پټو سترګو غوږونه کانی دي او خلګه بد باندې وایي دای دی وهای دی بیا اخر دغه چې بد پر وایي دغه چې بد پر وایي دغه یا خور یا ناموس ناجور سي بیا دغه نر ډاکټر ته ویسي ډاکټر سردار دغه دی ډاکټر سردار درک
مننه محمود وله فرات خیاړی کني ولې وا خپل نظر را سره شریک. ورزو یو بل اوریدونکو هم راخلو، بفرمایئ شنو دی عزیز از کجا تماس گرفتین؟ وعلیکم السلام، خوش آمدین به برنامه، بفرمایئ.
عبدالرحیم مجلسی
خ دا आवाज لکسم منګوانوري د مهرباني وکي د خبرونې د موضوع په اړه را سره خبري وکي او کوم مشخصه پوښتنه
وکړي. ډیره خبرونه تکلې د ډیره د ټول د خبرونه ده. علم خو په خزه او نر باندې فرض ده. متاسفانه چې کوم عالمین دلته مکتوبو ته راځي په لار کې موږ خلک دې تنګي دوی چې موږ خپل ذهنونه ومنځو او پاکي کو چې دا خوندې نه دي په ځای ته غلا خالي مترجم وکي نو ما خایې ټول وخت څنګه نه ده ده دا چې هر څه خپل خو مون لري او دا چې په هغه ولکه د دولت کار وکړي چې دا زنانه دا خوندې نه دي معلومې چې موږ په لار باندې دي په تاسو باندې خلک دې زیات تر دی ولې نه په باندې دا ده خلک منې چې رد خزو خصوصا په خبر کې ډیر زیات ده دوه زیات ته تاسو نه شو نو په خو کې یو خزه ته اسلامی
بله
بله
مننه ډیره زیاته. عبدالمبین فکر کوم له زابل څخه اړیکه نیولې وه. ورزو یو بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني له کوم ځینه مو اړیکه نیولې د خپرونې د موضوع په اړه سره خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بله بفرمایئ.
بله
بله
موضوع برنامه امروز ما تعلیم زنا و ای که تعلیم بر زنا چقدر اهمیت داره در زندگی اجتماعیشان در می رابطه صحبت میکنیم.
علم برای زن و مرد فرض است.
بله.
ولی در چوکات قانون اسلامی می‌بینید، شما می‌بینید صنف دو مردانه. به نظر من که همه مردانه بیخی جدا شود، همه زنانه جدا شود، همه هر چیزش بهترین کار همیست، نه آزار اذیت میشه، نه چیز دیگه. حالا ببینید شما در دفتر میرین، دو تا دختر ششتاد، مردا در پولیشتا، بعد سلام علیکم دیگه و دیگه. نظر ما که جدا باشم بهتر عزیز، مردم مزاحمت نمیکنه، بسیار خوبش میشه. نظر ما بود.
بله، تشکر شنونده عزیز. میریم یکی دو شنونده دیگر هم میگیریم، باز پس برمیگردیم به میمان عزیز خود. بفرمایید شنونده عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ شنونده عزیز، اگر صدای مرا دارین بفرمایید در مورد موضوع برنامه صحبت. خب تماس ما با اینا قطع شد، یک شنونده دیگر هم میگیریم. بفرمایید شنونده عزیز، از کجا تماس گرفتین؟
السلام علیکم. سلام امنیک هیلی و احترامات پردیس سیب ساتا و دا آزاده رادیو محترم تخنیکر تا و دا طول مینانا کو آوردین کو تحیل درم چرا کرو غاو جور وای.
وعلیکم السلام، خبرونی تخرق لی نم دیم را تو وی لکم زینه دیاری کنی ولی ورور
مننه کوم عنایت الله تنگیوالی هم دا ورده گنا.
عنایت الله لورده گنا. دیر خرق لی خبرون تا میروانی دی خبرون دی موضوع پر رسر خبری و که کم مشخص پختن هم داری. استاسو آواز من سعی نلرو که دوی سره مو متاسفانه اړیکه پرې شوه. ورزو د نننۍ خپرونې یو وروستی اوریدونکی راخلو او بیا به خپلې میلمنې سره بحث ادامه ورکو. بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟
بله،
السلام علیکم. زه ګوشه خان تنهی د خوشو لاسخه. وعلیکم السلام تنهی صاحب، خپرونې ته خراغلی.
مننه پردیس صاحب و تاسو ته د خورجانې ته ټولو افغانانو ته مکې هیلې سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
زه خپل یو نظر لرم، د خورجان نه یو پوښتنه لرم. نظر دغه ده، موږ د هجرت وخت په پاکستان کې تیر کړی دی. زه خپل فلم څلوېښت کلان یم. نو په بنو کې د بنو خلکه داسې مذهبي خویندې، یا یو سړی اوچت شو په د خپل لور باندې مکتب ویلو، سکول په ویلو، بیا دغه ټولو علاقې د منطقې خلکو دای ډېر ذلیل په نظر کې حل کړی وو چې ته ډېر غزي سړی، ته په لور باندې سبق وایي، داسې کوي. خو خلاصه د کیسې دا چې هغه لور یې پوهنتون ویلی وو، ډاکټر اشفه، کله چې ډاکټر اشفه کلینیک ورته جوړ کړو په هغه کلي کې، نو بیا دغه لور پلار پاڅېدلو د کلیوالو ته وویل چې وکړو. ما یو عزت د لاسه ورکړو، خپل ځان مې بېزته کړو ستاسو په نظر کې. خو د ټول کلي د منطقې عزت مو وساتلو، وایي چې څنګه وایي چې ګوره دا هم جنسه ستاسو لورانې خورانې ښځې به راځي، دغه خپله زما لور به د دې علاج کوي، تدوی به کوي، غیر محرم سړی نه ده. د ټول کلي عزت مې وساتلو، پرده مې وساتله، خو ما خپل عزت لاسه ورکړو. نو زه ټولو خویندو ته احترامانه او ټولو افغانانو ته احترامانه دا خواهش ورنه لرم او دا هیله ورنه کوم چې په خپلو لورانو باندې، په خپلو خویندو باندې مکتب ووایي، تحصیل وکړي، او بیا د شریعت په چوکاټ کې ګوره. اوس په سعودي کې تحصیل شته، ایران کې شته، په هر ځای کې شته. خو دا د موږ دولت چې داسې یو زمینه ورته مساعده کړي پردیس صاحب، چې داسې دې په حجاب کې مثلا خور لاړه شي، تحصیل وکړي، ډاکټري وکړي، درملنی وکړي، بل وکړي، بیا به هم وطن ته خدمت
کی. مثلا د فساد نه مثلا تڼۍ صاحب، وخت کم نه کا لنډ مراته پښتنه وای مطرح کی، نو چې وخت کم نه شو شي کړای.
او بل خود جان نه مدايه خوښ ته چې مطلب کچري دی په دولت کې شکار کوي، مثلا نه په وزارت کې د خځو چارو په وزارت کې چې د خځو لپاره د یو علیحدہ د یو خپل ډیسپلین جوړ کړي، چې د خځو د خلکو د اذیت نه، د مطلب باندې خلک چې ځوانان دي چې د اذیت ورته جوړي، مثلا کوي دا چې یو طریقہ ورته جوړه کړي، یو ځان ته ترانسپورټ وکړي. الحمدلله اوس افغانستان کتیب د جاله لري،
مننه
افغانستان دولت په دې باندې مصرف کی، ان شاء الله دا ټول مشکل به شي.
ډیر مننه تنهی صاحب د خوش نړۍ کني ولې وا تلوال صاحب خبرونه وختم کم نه کړ، لند لند اوریدونکو کوم پښتنې چې مطرح کړي جواب ورته ورکړي.
مننه زبا ول راسم د عبد المبین زابل څخه چې تماس نیولای وو. زه فکر کوم چې د دوی احساسات ډیر زیات قدر ور دي. کاش که زمونږ د هیوا ټول ځوانان او ټول نارینه طبقه دغه احساس ولري چې یو چیرته که یو نارینه بی ادبی کوي د یوې ښځې په مقابل کې هلته لسګونه نور نارینه هم شته، خو په تاسف سره ورته ګوري چې زما خور مور خو نه ده، څه وکړم، څه هر شی ورسره کوي. دغه د دې سبب ګرځي چې هغه بی ادبه کس لا هم جرأت زیاتېږي. نن دلته یو څوک بله ورځ بل چیرته یو څه کوي، نو دا به ښیي چې زموږ ورونه چې په ښار کې داسې یو کس ویني، د یو کس نه د دوی تعداد ډیر دی، ښه د عمل ته سبق ورته ورکي چې پاینده کې کله چې دا ټولن تر اوسه نو سم د انسان غوندې بګرځي.
بله،
بل زمنګ ورور زنګ وهلې او چې خپل نوم وانه خستل چې ویل جنکۍ د نارینه سره په یو دفتر کې کار کوي او دوی سره قول ورکي. زه فکر کوم چې دا قول ورکول ستړي مشي، دا شیان د هر چا د بالکل شخصي مسله ده. کچیرته یو نارینه فکر کوي چې دا فیصله ډیر زیات د اسلام له لحاظه ورته حرام دی، خپل د اجتناب وکړي. او ضرور نه دی چې اتمن یو ښځه د هر څه نه باید اجتناب وکړي. بل مسله دا ده چې دوی وایي چې یو بیل ځای جوړ سي، چې دا زمونږ د څو ورونو پښتنه ولا چې ترنیوال صاحب هم دغه پښتنه درلوده، چې زه فکر کوم چې علایده ځای د درس لپاره، علایده ځای د کار لپاره دا بسنده نه دی او نه هم دا چاره سازي. ځکه چې مونږ یوازې نارینه په کار ساحه کې او د تعلیم تربیه په سیمه کې مونږ ورسره سرکار نه لرو. مونږ کله چې خار کې سره ګرځو، خار بازار کې سره ګرځو، مونږ شپخانو کې سره ګرځو، مونږ وزارتونو کې ضرورت مو پیدا کیږي، هلته ګرځو، مونږ بازار ته سودا پزیږو، دا ټول ځایونه کې نارینه شته اولته مزایمت کوي. کوم بازار بیل کو؟
بله، ډیر مننه تلوال صاحب چې خبرونه ترغلی. په بخښنه سره چې وخت کم ده نو مجبور یو چې همدلته له قدمونو اوریدونکو سره خدای پمانه وکړو. قدمونو اوریدونکو ډیر مننه چې تر دې د ملمون سره وي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. د خدای پمانه.